السلام علیکم په افغانستان کې د مبشین 2 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره د چي یوازې نیم ساعت راپورونه ته ځنګړې سوي د خبرونه ز سالي د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم په راپورونه کې ورچې د افغانستان د لوړو زده کړو پر وزیر په بغلان کې حمله وسوه روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام تر 2:30 بجو وروسته پیلېږي د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په خبرونه کې ورچې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن د مصر له عالي رتبه پوځي چارواکي سره ګوري په سوریه کې د ملګرو ملتونو سرون کې وایي پر تریم کلی په یو برید کې ظاهرند فعالانو او هغو پوځیانو کورونه په نشه سوي چې مخالفانو ته غوښتي دي تر هر څه مخکې له نسیم شفق څخه د افغانستان خبرونه اوري
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران کې څه باندې 1,000,000 تنه افغان کډوالو ته پاسپورټونه ویشل شوي د لوګر په مرکز کې په دوه پرله پسې چاودنو کې 40 تنه ټپیان شوي او په پروان فراه او پکتیکا کې په نښتو او چاودنو کې یو شمېر وسلوال مخالفان وژل شوي د خبرونو تفصیل د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ایران کې اسناد نه لرونکو افغان کډوالو ته د پاسپورټونو د ویشلو لومړی پړاو بشپړ شو د دې وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې څه باندې 1,000,000 تنو افغانانو ته په ایران کې پاسپورټونه ویشل شوي او ډیر ژر به د دې پروسې دوهم پړاو هم پیل شي
از موږ هیله ده چې د هویت د تثبیت د ثبت نام او د پاسپورټونو د ویش د دوهمې مرحلې په تکمیل باندې په موږ په ایران کې نور داسې افغان مهاجرین ونه لرو چې هغه د قانوني استوګنې لازم اسناد ونه لري
د افغانستان او ایران ترمنځ د موافقې لمخې باید ټولو هغو افغان کډوالو ته په ایران کې افغاني پاسپورټونه وبښل شي چې له قانوني اسنادو پرته هلته اوسېږي افغان حکومت وایي چې د دې پروسې د دوهم پړاو له بشپړېدو وروسته هر افغان باید ایران ته له قانوني اسنادو سره ولاړ شي د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د پل علم په خار کې نن سهار په دوه پرله پسې چاودنو کې 40 تنه ټپیان شوي دي د لوګر د امنیتي قومندانۍ د امنیت امر رئیس خان صادق عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته وویل چې لومړی چاودنه د حسین خیل ټاور مخې ته وشوه او دوهمه چاودنه له لومړی چاودنې څو دقیقې وروسته په همدې سیمه کې وشوه د وویل چې په ټپیانو کې 15 عام وګړي دي او 15 لسې پولیس د ملي اردو عسكر او د ملي امنیت کارکونکي دي لا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی په پروان ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې 15 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي د پروان یو امنیتي مسؤل چې خپل نوم یې څرګند نه کړ ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو مخالفانو غوښتل تیر شپه د بګرام ولسوالۍ په یو اړوند سیمه کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي په خبر کې ویل شوي چې په دې پیښه کې 3 تنه افغان امنیتي ځواکونه هم ټپیان شوي دي وسلوالو مخالفانو لا تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې او په پکتیکا او فرا ولایتونو کې 15 تنه ماینخښون کې د خپل ماینونو په چاودنو کې وژل شوې دي د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان ازادي رادیو ته وویل چې 3 تنه ماینخښون کو غوښتل د خیرکوټ ولسوالۍ په مالیزه او سیمه کې پر سړک ماینخښ کړي خو د خپل ماین په چاودنه کې 3 واړه وژل شوې په یو بل خبر کې د فرا د والی ویان د عبدالرحمن ژوندۍ وایي چې 2 تنه ماینخښون کې 13 شپه د ولایت په فرارود ولسوالۍ کې هم د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوې د دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنند مصر له لوړ رتبه پوځي مشرانو سره وګوري میرمن کلینټن نن له مارشال حسین تنتاوی سره چې د حسنی مبارک د رژیم ترلنګېدو وروسته واک په لاس کې وو خبرې کوي د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې حکومت په مصر کې د ډیموکراتیک انتقال ملاتړ کوي میرمن کلینټن پرون په قاهره کې د مصر له نوي ټاکل شوی جمهور رئیس محمد مرسی سره هم وکتل کلینټن د مصر پر نوي ولسمشر ژغ وکړ چې له خپل ژمنې سره سم د ټولو مصریانو ولسمشر پاتې شي د شدو او اقلیتونو د حقونو خوندیتوب لپاره کار وکړي دی ویل
President and I discussed the importance of keeping
دا وی ولسمشر او ما د مصر د ډیموکراتیک انتقال د خوندیتوب او پرمختګ پر اهمیت خبرې کړې دي ما پر هغه ژغ وکړ چې له خپل ژمنې سره سم د ټولو مصریانو خدمت وکړي او د ټولو مصریانو حقوق خوندي کړي چې په دې کې شدي او اقلیتونه هم شامل دي کلینټن د مصر پر پاوځ هم ژغ وکړ چې د مصر د خلکو ساتنه وکړي د ملګرو ملتونو څارونکي وایي دا څرګندېږي چې د سوریې په ترمیسه ښارګوټي کې د سیاسي فعالینو او له پوځ څخه د تښتېدلو یا وتلو کسانو پر کورنو حملې سوي دي. د بشري حقونو فعالینو مخکې خبر ورکړی و چې په ترمیسه کې بشار الاسد ته د وفادارو ځواکونو په حملو کې لږ تر لږه 260 تنه وژل سوي دي. تر دې وروسته د ملګرو ملتونو پلټونکي ترمیسه ښارګوټي ته ولاړل. د بشري حقونو څارونکو ویلي دي چې په ترمیسه ښارګوټي کې کورونه تخریب سوي، ښوونځي سوځېدلي او حمله کوونکو له توپخانې او هوان څخه کار اخیستی دی. وژل سوي کسان تقریبا ټول نارینه دي چې زیات شمېر د رژیم ضد وسلوال مخالفین پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو څارونکي ډلې ویلي چې نن به یو ور بیا ترمیسه ته ولاړ سي او د وژل سویو کسانو دقیق شمېر لا هم نه دی څرګند. په ترمیسه کې وروستیو پیښو د نړیوالو شدید عکس العملونه پارولي دي. د سعودي عربستان چارواکو د خپل هیواد په اړه د روسیې د بشري حقونو د استازي وروستۍ څرګندونې غندلې دښمنانه یې بللې دي او وایي چې دا د دوی په کورنیو چارو کې مداخله ده. د روسیې د بشري حقونو د چارو یو استازي کستانتین دولګوف د تېرې یکشنبې په ورځ د سعودي عربستان په ختیځ کې د یوه شیعه عالم تر نیول کېدو وروسته په نښتو کې د دوو تنو د وژل کېدو په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې وه. په دغو نښتو کې لږ تر لږه 60 تنه زخمیان سوي وو. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر ویل دي چې په پیښه کې دوه تنه امنیتی ځواکونو لخوا نه بلکې د حمله کوونکو له لوري وژل سوي دي. د سعودي عربستان په ختیځو ولایتونو کې د دغه هیواد شیعهګان اوسي او دا خلک زیاتره شکایت کوي چې د سعودي عربستان د اکثریت سنی حاکمې کورنۍ لخوا تبعیض ورسره کیږي. دوی وخت په وخت اعتراضونه هم کړي دي. د حالاتو څارونکي وایي د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ دغه لفظي شخړې شایي تر ډېره حده د سوریې په اړه د دواړو هیوادونو د مخالفو دریځونو له امله وي. په روسیه کې د بشري حقونو د فعالې ناتالی استمیروا پلویانو نن په کرملین تور ولګاوه چې د هغې د قتل په اړه د تحقیقاتو د تخریب هڅه کوي. ناتالی استمیروا درې کاله وړاندې د شمالي قفقاز د چچنیا په مرکز ګروژني کې لومړی وتښتول سوه او بیا د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سوه. د بشري حقونو د یوې ډلې مشر نن وویل چې د دې د قاتلینو په موندلو کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی سوی. او د جاپان په جنوبي سیمو کې د پرله پسې بارانونو په وجه راغلو سیلابونو او د ځمکې د شویدو له امله تر اوسه 15,000 زیات کسان په سیمه کې بند پاتې دي. سیمه ییز رپورټونه وایي چې د جاپان د کیوشو ټاپو غرنیو سیمو ته د بیړنۍ مرستې مواد په پوځي هلیکوپټرو کې واستول سول. په کیوشو کې د سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي. په کیوشو کې تقریبا 2,500,000 کسانو ته له خپلو کورونو څخه د وتلو لپاره خبرداری ورکړ سوی. نن څلورمه ورځ ده چې په دغه ټاپو کې شدید بارانونه وري.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې سوینن یک شنبه ده د چنګاښ یا سرطان 15مه د جولای 15مه. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو پر وزیر په بغلان کې حمله وسوه. په ولسي جرګه کې د زابل یو استازي وایي دغلته ولایتي چارواکو پر مځکو چرواکي جوړه کړې ده.
د زابل خلک ته هیڅ څه ضرورت نه دی. خبر دا دی چې یو استادیوم یا جمنازیوم یا د دولت له لوري نه یو مارکیټ هم ته جوړ شي.
امریکا له افغانستان سره د 1.5 میلیون ډالرو نوې مرستې ژمنه وکړه. د کابل ورسپنو ته هم کتنه کوو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر امیندواری او د نفوس پر ودې او د میندو لمړینې سره یې پر ارتباط خبرې کیږي. په مرکزی بغلان کې نن د لوړو زده کړو پر وزیر هغه وخت حمله وسوه چې د موټرو په کاروان کې کندوز ته روان و. د لوړو زده کړو وزیر له حملې وروسته په داسې حال کې چې خپل سفر ته دوام ورکوه په ټلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د افغانستان د پرمختګ دښمنانو کړی دی. تفصیل له اسمت سروان څخه اوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید نن په بغلان ولایت کې لوی وژونکې حمله روغ ووت. خو درې تنه ساتونکي ژوبل شول. عبیدالله عبید کندوز ته روان و چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د موټرو پر کاروان د سړک د غاړې چاودنه وشوه. عبیدالله عبید د لوړو زده کړو تر وزارت مخکې په تهران کې د افغانستان سفیر و. د مرکزی بغلان د پولیسو قماندان وویل چې په دې پیښه کې دوه تنه پولیس چې د لوړو زده کړو وزیر بدرګه کاوه ژوبل شول، خو وزیر ته هیڅ راز زیان ونه رسید. خو په خپل عبیدالله عبید وایي چې په دې پیښه کې د درې ساعتونو کې ژوبل شوی دی.
ساعت 7:50
زمانی که ما
نن سهار و بجی و پینزوز دقیقه لمرکزی بغلانه ده کندوز پلور روانو چه ده افغانستان ده سولی و آرامش دشمنانو ده زای پزای شوی ماین پزاریه حمله را باندی وکره. د پدې حمله کې د ټپیانو شمیر درې تنه و بالا ویول چې د دو تنو ټپ برسیرندې خو یو نسبتا زیات شوبل شوی دی. د لوړو زده کړو وزیر بغلان او کندوز د خپل سفر هدف د تعلیمي وضعیت څېړل او د تدریس د شیوي ښه کول وبلل. دا حمله یو ورځ وروسته لدې وشوه چې د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې پخوانی جهادي قومندان احمد خان سمنګانی له درویش تنو نورو سره په یو ځان وژونکي حمله کې ووژل شو. د ټپوام سره چې د افغانستان شمالي ولایتونه امن دي دا دوی پرلپسي پیشي په دې سیمه کې د امنۍ د زیاتېدو د احتمال په باب یو خبرداري ګڼل کېدای شي. تر اوسه پورې پر عبید الله عبید د نننۍ حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو ده بېلې دي چې د کومې خاصې ډلې نوم واخلي د افغانستان د پرمختګ دښمنان په دا ډول حملو کې په لاس درلودلو تورن کړل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
متحده ایالاتونو له افغانستان سره د خپلو مالی مرستو په دوام د یو نیم سل میلیونو ډالرو نوې مرستې ژمنه وکړه. افغان او امریکایي مقامات وایي چې دغه نوې مرستې به د قانون د حاکمیت، د عدالت د تامین او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې ولګیږي. احمد زبیر ژمن او په دې اړه نور معلومات.
په کابل کې د افغان حکومت او امریکا د سفارت چارواکي هیله مند دي چې د دغو نویو مرستو په لګولو سره به د قانون د حاکمیت او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخو کې ځینې پرمختګونه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین وایي چې کابل او واشنگتن له مخکې نه په دې برخو کې د یو شمېر پروژو په پلي کولو موافقه کړې وه. ښاغلي لودین وویل چې د امریکا متحده ایالات اوس غواړي د دغو پروژو د پلي کولو لپاره د 150 میلیون ډالرو نوی مرسته وکړي. دوی نن چې کوم موافقه لیک لاسلیک وو هغه د یو بل موافقه لیک د مالی مرستو یو برخه ده چې په خو لاسلیک شوی وو. نن د هغې موافقه لیک مالی برخه چې له 150 میلیون ډالرو ډیره کیږي لاسلیک کیږي. د دې په لاسلیک کېدو سره به امریکا دغه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي تر څو وکولی شو چې د قانون د حاکمیت، د عدالت د تامین او د مخدره موادو پر ضد مبارزې په برخو کې هغه پروژې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت لري تطبیق شي. د دغه مرستو موافقه لیک د شنبې پورس په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جاوید لودین او د امریکا د سفیر راین کراکر ترمنځ لاسلیک شو. د دې موافقه لیک له لاسلیک کېدو مخکې د امریکا د سفیر مرستیال جیمز کننګ هم وویل چې له تازه مرستو سره په نوي مالي کال کې د قانون د حاکمیت، د عدالت د تامین او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخو کې د امریکا مرستې 309 میلیون ډالرو ته رسیږي. نوموړي وویل دوی وایي دا سند چې لاسلیک به یې کړو ګډو اهدافو ته د رسېدو لپاره د افغانستان د خلکو سره د دوامدار مشارکت په اړه د امریکا د ژمنې څرګندوی کوي. دغه اهداف د عدالت په تأمین، د قانون په حاکمیت، د مخدره موادو په قاچاق او پر هغو غیر قانوني عوایدو متمرکز دي چې ترینه ترلاسه کیږي. خغلی کننګ هم وویل د دې ترڅنګ هڅه کیږي په افغانستان کې په مخدره موادو درودو کسانو د درملنې مراکز زیات شي. هغه وویل امریکا به د افغانستان د قضایي ارګانونو د ظرفیتونو د لوړولو او په هغې کې د ښځو د ونډې د زیاتولو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې له افغانستان سره د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې نوې مرستې اعلانوي چې یو شمېر انتقاد کوونکي وایي د نړیوالې ټولنې له میلیونونو ډالرو مرستو سره سره په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی.
په ولسی جرګه کې د زابل ولایت د خلکو یو استازي سیمیز چارواکي د دولتي مزکو په غیر قانوني ویشلو تورنوي. په ولسی جرګه کې د دې ولایت استازي عبدالقادر کلاتوال وایي شروال د ولایت د ځینو چارواکو په ملتیا غوړي د کلات په شار کې دولتي مزکا په غیر قانوني توګه یو شمېر کسانو ته ورکړي. تفصیل د خان محمد سین پر پټ کې.
په ولسی جرګه کې د زابل ولایت د خلکو یو استازي ادعا کوي چې د دې ولایت ځینې چارواکي غواړي د قلات خار په مرکزی سیمه کې یو قیمتي دولتي ځمکه په غیر قانوني توګه ځینو اشخاصو ته ورکړي. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر قلاتوال چې د خپلو موکلینو د ستونزو د حل په نیت سیمې ته تللی وایي چې کله چې د جمعې په ورځ له زابل ښاروال او ځینو ولایتي چارواکو سره د کمن د ځمکې په غیر قانوني ویشلو خبرې کولې، ښاروال او د ښاروال ساتونکو په مرګ ګواښلی دی. خاغلی قلاتوال دا خبره د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه.
یو څه چې د
بازار په مرکزی نقطه کې موقعیت لري او تقریبا د دوه جریبو په شاوخوا کې چې د کمند سیمه وایي په نظر کې ده چې هغه هم د البته د زابل د ولایت مقام په مشوره هغه زموږ د معاشیا یا د دې اړوندو اشخاصو په تجدید کې ولې ما تر اوسه پورې د دې مخنیوی کړی دی او تقاضا مې دا ځینې کړې ده چې د زابل خلک ډېر څه ضرورت لري. ښه به دا وي چې یو اسټډیوم یا جمنازیوم یا د دولت له لورې نه یو مارکیټ هلته جوړ شي او هغه په عادلانه توګه باندې خلکو ته په امتیازي کرایه باندې ورکړي.
قلاتوال وای دا ځمکه د دفاع د وزارت ملکیت ده. د زابل ولایت مرستیال محمد جان رسولیار د ښاروالۍ لخوا د یاد ځمکه ویش قانوني ګڼي.
د ولسمشری مقام نه د امر راغلی د سلسله مراتب باندې اورګانای محل ته اورګانای محل نه زابل ولایتي ادارې ته راغلی دی، نو لهذا دا کوم قانوني نیمګړتیا نه لري. هغه سند پروت ده، هر چیز څوک غوښتنه لري دغه سند د کترلو لپاره مشله نشته، خو دا سند لکلات ښاروال نه کلاتوال څخه غوښته و، لیکن کلات ښاروال هغه ته وویل چې دا د ادارې راز ده او ماته باید د خپلې ادارې لخوا وویل شي. زه دا نه غواړم چې هر چا په واک کې ورکړم.
د ولسي جرګې د غړي او ښاروال ترمنځ شخړه مو د زابل ولایت د ولایتي شورا له رئیس عبیدالله توخی سره شریکه کړه. ده وویل
پارلمان وکیلان دی، وکیلان دی، تخصیص دی، څوک دی، سراج په زابل کې هر اداره د هر ادارې محرم اسلام هغه محرم اسناد دی غواړي چې ښاروال ته ځکه یو چا تور کړی ده، دوی ورته وایي چې هغه اسناد ما ته راته پکاره دوی دا محرم اسناد دی. هغه کې کلاتوال صاحب لاس ورچولی دی ښاروال ته بیولی.
په وروستیو کلونو کې د دولتي ځمکو د غصبولو مسالې خلکو او حکومت ته لوی ستونزې جوړې کړې دي. د کرنې وزارت د ځمکو د ادارې د معلوماتو له مخې په هیواد کې سباندې 4 میلیونه جریبه دولتي ځمکه د زورورو لخوا او یا په جعلي اسنادو غصب شوې ده.
د ننګرهار د 8 سرحدي ولسوالیو قومي مشرانو په یو غونډه کې په دغه ولایت کې د سرحدونو د ساتلو، د امنیت پر وستلو او د نشي موادو د کښت او قاچاق د مخنیوي په لاره کې د ګام اخیستلو ژمنه وکړې. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
دغه غونډه چې د ننګرهار د قبایلو او سرحدي چارو ریاست وربللې وه، پکې د ګوشتي، لالپوري، سپینغر، دوربابا، نازیانو، ممندري، بټیکوټ، کامی او درینور ولسوالیو څخه په قومي مشرانو سربیره ولسوالانو هم برخه لرله. د ننګرهار د قبایلو او سرحدي چارو رئیس بریالي ګردیوال وویل چې د ننګرهار قومونو ورسره د امنیت ټینګولو، د سرحدونو په ساتلو او د نشه یي توکو د لمنځوړلو ژمنې وکړي.
دغه تعهد وکړ چې موږ به د سولې د پروسې نه په کلکه ملاتړ کوو، د امنیت پر اوستو کې به په کلکه د دولت سره وګه پوګه خپل حالي ځری کوو، د مخدره موادو د کښت او قاچاق په کلکه ممانعت کوو، د سرحدونو په ساتنه کې او د دولت سره د بعضي ولسونو چې یو څه فاصله پیدا شوې د هغې فاصلې د ختمېدو دپاره به خپلې حالي ځلې مبارزه او فعالیت جاري ساتو.
د لالپوري ولسوالۍ د پراختیایي شورا مشر درویش لالپوروال وایي چې سوله هغه وخت امکان لري چې دولت له ولس سره له صداقت نه کار واخلي.
نه داخل کې خلکو ته دا اجازه ورکوو چې زموږ وطن وران کړي او نه خارج خلکو ته دا اجازه ورکوو. موږ هغه خلک چې زموږ نه مرور شوي ورونه دي، موږ غواړو چې د افغانستان حکومت د قومي مشرانو سره په صداقت لاس ورکړي.
بلخوا د سپینغر ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک عثمان شینواري د ډیورند دواړو غاړو ته د پرتو قومونو ترمنځ تفاهم او د ارزښتونو پالل د سولې زمين وګڼل.
په بیلو کې یا په لډی کوتل کې یا په دوربابا کې مومند په خپل سیمه کې د مومند سره خبرې وکړه، شنواري د خپل دوست سره خبرې وکړه. یو قومي ناغه قومي تړون دغه وکړه چې نه به ته په ما کې مداخله کړې، نو زه به پتا کړم که زه در ووختم او ستا په خاورک مې خلاف کار کړ، زه به دومره جرم او کتره ووختې او ثبوت چې ته به دومره جرم. خو دا ټول زموږ بې اتفاقي ده.
د ننګرهار د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس بلال کریم مومند وایي چې ډیر ژر به د ننګرهار له نورو ولسوالیو څخه په همدې موخه قومي مشران راوبلي.
قومي مشران ډیر ښه رول لوبولی شي د سولې په پروګرام کې، او همدې دپاره موږ نن دغه غونډه ترتیب کړې ده چې قومي مشران موږ راغوښتي او دا لړۍ به دوام ولري. نورې غونډې به ان شاء الله نور قومونه او نورې ولسوالۍ به موږ دلته راغواړو، ملاتړ به د ځان سره لرو.
د یادولو ده چې د قبایلو ریاست چارواکي ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته پاکستان 340 کیلومتره خاوره د ننګرهار د ګوشتي او لالپوري سرحدي ولسوالیو کې لاندې کړې ده. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
ومردل چې په ننګرهار کې قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د مخدره موادو په وړاندې په مبارزه دغه راز د افغان سرحدي سیمو په ساتنه کې به همکاري کوي. چارواکي وایي نڅرګند وسلوالو کسانو د میدان وردګو ولایت په سید آباد کې تیر شپه یوه ښځه او دوه کلن ماشوم وژلې دي. تر اوسه پورې نه ده معلومه چې وسلوالو دغه کسان په کوم تور وژلې دي. سید شاه سقیم پر دې مسلې رپورټ برابر کړی چې په ګډه یې اورو.
چارواکی وایي یو شمیر ناڅرګند وسلوال کسان د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې تیره شپه یو کور ته ننوتي او هلته یې یوه میرمن او یو بل دوه کلن ماشوم وژلی دی. پیښه تیره شپه د 11 بجو په شاوخوا کې د سید آباد ولسوالۍ په زرڅانګه سیمه کې شوې ده. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې وسلوالو د میرمنې او ماشوم تر وژلو وروسته د پیښې له ځای څخه پښې سپکې کړې دي. دی وایي تر اوسه پورې معلومه نه ده چې وسلوالو ولې دغه کسان وژلي، خو وایي موږ یې په اړه پلټنې کوو.
بیگاش پر سدابات پر زرچانگی واس سیمه دا پدی کلی که واس نمالوم واس سوال دی واس مالوم نوی دوی ورغلی یو کور تا دا خزا چی مینا نمیگی دوی یو دو کلان زوی پرهاد نمیگی دا غی سر کور تا ورغلی دی و کودا دی وشتلی دی دا خلق انتخفی دلی دی
تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې طالب وسلوالو هم د سید آباد ولسوالۍ له بر جنجای کلي څخه یوه ښځه تښتولې وه چې تر تښتولو 15 ورځې وروسته یې دولت او بهرنیو سرتیرو ته د جاسوسۍ په تور وژلې وه.
تاسی ازادي رادیو تغواجه است. اوس به احمد زبیر اجمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کوم مسایل چاپ کړي دي.
د کابل ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د یو شمیر نورو مسایلو ترڅنګ په سمنګان ولایت کې د تیرې ورځې د بریټ پاړه تفسیر کړی دی. خدمتګار ورسپانې په یو مطلب کې په افغانستان کې د شخصیتونو د ترور لړۍ ته کتنه کړي او لیکلي دي د دغه ترورونو اصلي مقصد څه دی. په مقاله کې راغلي کې دغه وژنې د هرې ډلې لخوا کیږي، خو ښکارا ګټه په هیواد کې د سولې او ثبات دښمنانو ته رسیږي. لیکوال کښلي له همدې امله د افغان حکومت دا تکراري خبره سمه ده چې له هرې حملې وروسته وایي دا د افغان افغانستان د دښمنانو کار دی. خدمتګار لیکلي له همدې امله د افغانستان خلکو ته لازمه ده چې پر یو بل د شک کولو پر ځای په هیواد کې نظام جوړونې او د قانون حاکمیت ته خپل ټول پام واړوي. محور ورځپاڼې دغې پیښې ته په اشارې سره په خپل یو تحلیلي مطلب کې لیکلي د منځنۍ اسیا په دروازه کې د نوې جګړې ویره رامنځته شوې ده. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان په شمال کې بېلابېل عوامل د ناامنیو د یوې نوې څپې لپاره سره یو شوي دي. په مقالې کې راغلي په شمال کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ، د ایغور جنګیالي، د بدخشان سرحدي سختدریزي او له نظام نه ناراضیان د دغو ناامنیو اصلي عاملین دي چې سره یو شوي دي. ویسا ورځپاڼې هم په سمنګان کې د تیر ورځې د حملې په اړه د جګړې او خونړۍ پایلې بیا تکرارېږي تر سرلیک لاندې یو مقاله خپره کړې. د ویسا په مقالې کې راغلي کچېرې جګړه پای ته ونه رسېږي او ښکېلې خواوې ونه توانېږي د خپلو اهدافو د پرمخ بولو لپاره پرته له جګړې بله لاره ونیسي، نو د مهمو شخصیتونو د وژنو دا لړۍ به دوام وکړي. د مقالې د لیکوال په باور کچېرې د افغانستان له خلکو پوښتنه وشي چې تر ټولو لویه غوښتنه یې څه ده، نو په یو غږ به ووایي په هیواد کې د سولې راوستل. د هیواد ورځپاڼې سرمقاله په هیواد کې د الکترونیکي تذکیرو د ویش د پروګرام په اړه ده. په سرمقالې کې راغلي د اوسنیو تذکیرو یوه ستونزه دا ده چې په ګاونډیو هیوادونو کې جعلي کاپیګانې په اسانۍ سره جوړیږي او جوړې شوې دي. هیواد لیکلي د وزیرانو شورا په خپلې وروستۍ مصوبې کې د کورنیو چارو او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارتونو ته لارښوونه کړې چې د اوسنیو تذکیرو پر ځای د الکترونیکي یا برېښنایي تذکیرو د رامنځته کولو او ویشلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د افغان کډوالو د کمپونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له خبرداري پرته برېښنا وربندې بنده کړې ده. د کډوالو پر کمپونو په داسال کې برېښنا بنده شوې چې دمګړی د نور پاکستان په شان په خیبر پښتونخوا کې د تودو شی لوړه درجه تر 40 سانتي ګرادو پورې اټکل شوې ده. تفصیل د مجیب الرحمن انګار پر پټ کې.
په خیبر پښتونخوا کې ډېر افغان کډوال د صوبایي حکومت له ناوړه چلند شکایت کوي او وایي چې ورځ تر بلې د دوی پر وړاندې نوي نوي مشکلات ایجادوي. افغانان شکایت کوي چې د پولیسو له لوري د زورونې په سره ګرمۍ کې له پاکستانه د وتو او نورو مشکلاتو ترڅنګ له تیرو 4 ورځو راهیسې پر ځینو کمپونو برېښنا بنده کړې ده چې له امله خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي. دا کوړه خټک او خیرآباد کمپونو څو تن اوسیدونکو له سیمې نه د تلیفون پر لیک ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې له تیرو څه باندې درې ولسیزو راهیسې په قانوني ډول برېښنا کاروي، خو نه پوهیږي چې ولې یې په سره ګرمۍ کې له دې نوي مشکل سره مخامخ کړي دي.
زما نوم نجیب ننګیال دی او دلته پېښور پوهنتون کې د طب محصل یم او د کوری کم کې اوسېږم. دا چې دلته راغلی یم او د امتحانونو ورځې دي خو دلته چې دا ماحول ګورم برق نشته، دلته خلک ډېر زیات په عذاب دي، اوبه نشته، دا خلک مریضان لري، خلک نور مشکلات لري، دلته ګرمي هم ډېره زیاته ده.
اسماعیل نمیگم د خیرآباد د کینټین. مشکل دا ده تقریبا دا دوه درې ورځې کېږي برقې کټ کړی دی، کورونه او داسې په دښتو بیابان کې پراته دي که نه، د ټولو هر طرف مثال هر قسم مشکل شته دی.
حاجی شرالی دا کوړه خټک د شنه ونه د کیم نه خبرې کوم چې زه د یو مکتب سرمالم یم او تقریبا زمونږ دا پنځه شپږ ورځې وشوې چې موږ باندې برق قطع شوی، د پاکستان حکومت قطع کړی دی. د اوبو مشکل یو دی، د ګرمۍ مشکل بل دی، کور کې زنانه ماشومان ټول په تکلیف باندې اخته دي، سبا چغې سوران وخي ګرمي ده، د شپې د ماشوم لاته خوب نه کوي او د ورځې د ګرمۍ لاته.
د روسي معلوماتو له مخې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چې عوامي نېشنل ګوند یې په راس کې دی، پرته له کوم مخکېنی خبرداري دا کوړه خټک، خیرآباد او یو شمېر نورو کمپونو برېښنا بنده کړې ده. په کمپونو کې ډېر افغان کډوال چې د ښاري سیمو د اوسېدونکو په شان قانوني برېښنا کاروي، له افغان او پاکستاني دولتونو او نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتنه کوي او وایي چې د برېښنا نشتوالي د دوی ورځنی ژوند له سختو مشکلاتو سره مخ کړی دی.
نو مونږ له افغان دولت نه له پاکستان دولت لطفاً دغه هیله کوو چې دغه مشکل زر تر زره حل کړي او چټي په چټي د افغان مهاجرینو تنګولونه لاس واخلي. ګرمي دلته ډېره زیاته ده، څو ورځې خو بیخي ګرمي ده، بیخي د برداشت نه وتلې ده او روژه هم را روانه ده، او په داسې حال کې چې بیا اوبه هم نه وي په کورونو کې، نو خلک یو ډېر جدي مشکل سره مخ دي.
که چېرته زمونږ دا غږ د پاکستان حکومت اوري، مونږ سره باید همکاري وکړو. افغانستان حکومت اوري، باید زمونږ د پښتنه او زمونږ افغانان یو افغانان هم نه ګڼي صحیح مونږ د پښتنو پښتنه دانه چې مونږ د پاکستان چې پرېږدي مونږ د دولت نه کټ کړي، نو مونږ په دې وجه نه پوهېږو چې وجه څه ده.
د افغان مهاجرینو د کمپونو برېښنا د قرارداد یا ټیکهداري سیستم له مخې کنټرولېږي. انجینیر مسکین چې د دغه کمپونو د برېښنا ټیکهدار دی، تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې صوبایي حکومت غواړي د کمپونو د برېښنا بیه د ښاري سیمو په نسبت څو وارې زیاته کړي، خو زیاته یې کړه چې کډوال لا د اوسنۍ بیې توان هم نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې باب د نوموړي او د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت د اړوندو مقاماتو نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره له هغوی سره اړیکې ټینګې نه شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یا یو این سی آر د معلوماتو له مخې لا هم په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا یو میلیون افغان کډوال دېره دي چې ډېری یې په پخوانیو کمپونو کې ژوند کوي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو پر وړاندې یو لړ مشکلات رامنځته کړي دي چې د برېښنا بندول یې له عمده هغو څخه دی. مجیب الرحمن انگار، ازادي راډیو، پېښور.
ومردل چې د پاکستان چارواکو د افغان کډوالو پر ځینو کمپونو برېښنا بنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې هوا ډېره توده سوې هم ده.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
دغه پروګرام تر دوه نیمو بجو وروسته د یو ساعت لپاره پیلېږي او په دې پروګرام کې پر امیندواري او د نفوس له ودې او د میندو لمړینې سره یې پر ارتباط باندې خبرې کیږي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. هر ورځ د سهار له اوو بجو څخه د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه دولس پوجنیو په ټول افغانستان، دغه راز په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، پل عالم، خوست، ګردیز، غزنی، لشکرګاه، جلال آباد او اسد آباد کې د اف ایم پر 100.5 څپه صافه او واضح اوري.
تاسو لا پیغامونه نه
د عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت د ډنول سوالی اوسیدونکو په دینی مدارسو کې پر شاګردانو، طلباو باندې ډیر سخت ظلم روان دی. دوی ته باید دغه علما او دوه قاریانو ته چې دا متعلمینو ته درس ورکوي، دوی ته باید یو معیار وټاکل شي چې هغه معیار پر اساس دوی ته درس ورکړي. دا په دې معنی چې زما د کاکا زوی و په کندهار کې په یو مدرسه کې د قرآن عظیم الشان حفظ کوي، پنځلس سپارې په یاد کې پر پنځلسمه سپاره یې وویل و نور زه هیڅ نه ځم، ځان وژنه مدرسې ته نه ځم. خو بالاخره موږ ته دغه کې وپوښتئ چې ستا هلک مشکل څه شي، اول خیر راته وویل چې دوی موږ ته سهار در شروع کړي در مازګره پورې. په دوهم قدم کې ویل چې موږ ډېر ټینګ وي، البته کوم یو توري ایروي هیروي د لاسونو کان او د پښو کان یې موږ ته ښکاره کړل چې دا دوی ځینې ایستلي وه. نو دا که د اسلام له نګاه څخه ورته وګورو او که د اساسي قانون له نګاه څخه ورته وګورو، زما په فکر د دواړو د نګاه څخه جواز نه لري. نو توقع مې دا ده چې د دیني مدارسو مولایانو ته، البته که زما اواز اوري، او مربوطه چارواکو ته چې پر دوی باندې تسلط لري، چې دوی ته یو معیار وټاکل شي چې هغه شاګرد زړه توري د اسلامي درسو څخه نه سي نور ذوق پیدا کړي او شوق یې مات نه سي.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدل. لدې سره په افغانستان کې د مبشین 2 بجې او 10 دقیقې سوې له فرشتي جلال زی څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره د شویو موافقې له مخې په دې هیواد کې څه باندې 1,000,000 بې اسنادو افغان کډوالو ته پاسپورتونه ویشل شوي او له روژې وروسته به د دې پروسې دوهم پړاو پیل شي. د لوګر سیمه ایز امنیتي مسولین وایي په پل علم ښار کې نن سهار په دوه پرله پسې چاودنو کې 15 ملکي وګړي او 15 امنیتي ځواکونه زخمیان شوي دي. په فراه او پکتیکا کې چارواکي وایي تیر شپه 15 تنه وسلوال مخالفان چې غشتلې پر سړک ماینونه کښېږدي د خپل ماینونو په چاودنو کې ووژل سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د مصر له لوړ رتبه پوځي مشرانو سره ګوري دي. پرون د مصر له نوي منتخب جمهور رئیس سره وکتل او هغه واحد څاو چې خپل ژمنې عملي کړي. د سعودي عربستان چارواکو د خپل هیواد په اړه د روسیې د بشري حقوقو د استازي ورستي سرګندونی غندلې دښمنانه بللې دي او وایي چې دا د دوی په کورونو چارو کې مداخله ده. ملګرو ملتونو څارونکو وایي دا سرګندېږي چې د سوریې په ترمیسه شارګوټي کې د سیاسي فعالینو او لپاو څخه د تشتیدلو یا وتلو کسانو پر کورونو حمله شوې دي. او په روسیه کې د بشري حقوقو د یوې فعالې ناتالیا استمیروا پلویانو نن پر کرملین تور ولګاوه چې د هغې د قتل په اړه د تحقیقاتو د تخریب هڅه کوي.
دا و د مهمو خبرونو سرخطونه. په روان یو سات کې مصطفی صدیقی د روغتیا په ژوند شتمنی پروګرام کې ستاسو قربان دي.
روغتیا د ژوند شتمنی. سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی در این برنامه صحت از رادیو آزادی با شماستم. امیدوارم همه جور و تیار و سر حال باشین و در غیر این صورت براتون شفای عاجل و کامل میطلبیم. در این برنامه دکتر سعدیه ایوبی رئیس صحت باروری وزارت صحت عامه افغانستان مهمانم است. خوش آمدید دکتر سعدیه. امروز این بحث ما ارتباط داره به نام ریاست دکتر سعدیه، یعنی صحت باروری. یعنی در این برنامه بیشتر روی سه تا موضوع عمده بحث خواهیم کرد. اول، باروری چیست؟ ارتباط باروری با رشد نفوس و نگرانی های موجود از این بابت و ارتباط باروری با مرگ و میر مادران. بحث جالب است، ما را همراهی کنید و میتونین به این شماره ها زنگ بزنین و با برنامه ساعت رادیو آزادی در تماس شوید. 0799-203-540 و 0700-822-755 به این شماره ها هم میتونین که با ما در تماس شوید. 0042-02-21-12-42-01 و 0042-02-21-12-41-01 منتظر تلفون هایتان هستین. پیش از این که از دکتر سعدیه بشنویم در این مورد، بیایید مصاحبه بشنویم در مورد این که باروری از نقطه نظر رشد نفوس در افغانستان چگونه است و چه نگرانی هایی را به همراه دارم. در اول گفتگوی تلفنی که با عصمت الله رمزی مشاور احصایوی اداره مرکزی احصایه داشتم، از او پرسیدم که اصطلاح باروری چیست؟
باروری اصلا همین قدرت تولد یا زاد و ولد انسان ها هست و این عبارت از تعداد مجموعیه اولادایی هست که یک زن در طول حیات باروری خود، یعنی از سن 15 سالگی الی سن 40 یا 50 سالگی که دیگه قدرت با دنیا آوردن طفل ازش میده، مجموع اطفال را که به صورت متوسط یک زن به دنیا میاره ی توتال فرتیلیتی ریت این تعداد اطفال را نشان میده.
یعنی اگر مشخصا بگویید که یک زن در طول حیات باروری خود به طور اوسط چند طفل به دنیا میاره؟
سروی ملی خطرات و آسیب پذیری که ما در سال 2007-2008 تطبیق کردیم علمی تعداد 6.3 طفل برای هر خانم در طول حیات باروریش تخمین میکنه.
همین 6.3 چه معنا میده؟
معنایش ایست یک خانم افغانستانی تحت شرایط موجود صحی، اجتماعی، اقتصادی و الگوهای تولدات و رسوم و عناناتی که فعلا در جامعه حاکم هست اگر امی ثابت باشه از زمان که این به سن باروری میرسه، یعنی از سن 15 تا زمان که سن باروری را سپری میکنه در سن 49 میرسه، در طول امین مدت سن 15 سالگی الی 49 سالگی و طور متوسط هر کدام از اینا، یعنی هر خانم به سطح وسطی 6.3 طفل با دنیا میره. چون اوسط است این رقم اشاره دار میره، اگر چی طفل اشاره ای نیست تا طبعا ما شما میفهم.
جناب رمزی، آیا این ارقام توسط اداره احصایه مرکزی تحقیق شده و یا ای که توسط اداره خارجی در افغانستان؟
توسط اداره مرکزی احصایه شده، سروی شده. ما سروی داشتیم به صورت نمونهی در سر تا سر افغانستان، حدود 21,000 خانه‌ها را باید نمونه انتخاب کردیم.
حالا با توجه به آنچه شما گفتین، ما در بخش‌های مختلف می‌بینیم که مشکلات وجود داره، مثلا بیکاری زیاد هست، جوانان شکایت دارن، یا مثلا مردم میگن که خب به ما امو عرضه خدمات اساسی به مو شکل شاید و بایدش وجود نداره. در بخش‌های دیگه مثلا فقر هست، در بخش اقتصاد هم مشکلات موجود است. چقدر نگران کننده هست از نظر شما جناب رمزی؟
از نظر ما اگر تدابیر جدی گرفته نشه واقعا بسیار نگران کننده است. شما تصور بکنید با همین وضع فعلی هر سال حدود 1,000,000 نفر ما در صنف اول مکاتب جدید شمول داریم. متوجه هستید؟ حالا که باز همه افرادی که به سن مکتب هستن، یعنی سن 6-7 ساله هستن، همشون شامل مکتب نمیشن. برای یک بخش از اینا شامل مکتب میشه. حالا همین اگر و همین وضعیت دوام پیدا بکنه و هر سال ما 1,000,000 شاگرد جدید داشته باشیم و بالاخره بعد از یک مدت هر سال ما 1,000,000 فارغ مکاتب یا 1,000,000 نفر کسایی داریم که اینا وارد بازار کار میشن و برای از اینا کار پیدا نمیشه و مشکل بیکاری گرفتار ده. اگر به این مورد کار دقیق و درست صورت نگرید نگران کننده هست.
مثلا از نظر شما کار دقیق و درست چه میتونه باشه، یا امی تدابیری که شما گفتین اتخاذ شده کدام تدابیر میتونه باشه؟
تدابیر خوب میتونن مختلف باشه. مثلا نیازمندی های تعلیمی و آموزشی مردم در نظر گرفته شده با در نظر داشت همین رو شنوخشه که ما داریم. نیازمندی های سیهیشان در نظر گرفته شده که ما مثلا بر 10 سال آمده و چقدر شفاخانه و مرکز صحی و دکتر و نرس همزال هم ضرورت نیست. نیازمندی های مسکنشون در نظر گرفته شه که ما مثلا 10 سال آینده هر سال نفوس مثلا 1,000,000 نفر هر سال نفوس زیاد میشه. یعنی برای 1,000,000 نفر نفوس که زیاد میشه مسکن ضرور است، برای زینا برق ضرور است، آب و مشروب.
یعنی شما فکر میکنین جناب رمزی ما تا جایی که در جریان هستیم تقریبا صدها خانواده از جنوب افغانستان از شر جنگ ها فرار کردن، امی لحظه در کابل زندگی میکنن در یک وضعیت کاملا رقتبار در کمپ های افراد بیجا شده. ما نتونستیم حکومت افغانستان و دیگه مراجع زیربط که امرایشان صحبت کردیم هنوز نتونستن که کمترین کمک را با این افراد انجام بدن. البته خودشان از مشکلات فوق‌العاده زیاد صحبت میکنن. شما فکر میکنین که افغانستان با توجه به همونطور رشد سریع نفوس بتونه که باز در 10 سال آینده در پلوی مشکلات دیگه که داره بتونه بر همه اینها فائق بیایه و بالاخره راه های دیگه را بسنجه برای عرضه خدمات به این همه؟
البته این موضوع به این مربوط بشه، فراهم‌آوری یعنی تشکیلات تابع سرمایه گذاری هست و تابع امکانات مالی هست که به دسترس دولت افغانستان قرار دید. و طبعا شما می فهمید که منابع همیشه محدود است و نیازمندی ها نامحدود. اولاد مربوط میشه به این که دولت افغانستان چی مقدار منابع به دسترس خود داره تا بتونه که با استفاده از اون منابع به صورت درست و معصر بر رفع همین نیازمندی ها بپردازه.
مصاحبه تلفنی بود با عصمت الله رمزی، مشاور احصایوی اداره احصای مرکزی افغانستان. خب دکتر سعدی ایوبی، باز هم خوش آمدید به برنامه صحت. حالا واضح شد که باروری تعداد مجموعی اطفال است که یک زن در طول حیات باروری خود، یعنی از سن 15 تا 49 سالگی به دنیا می آورم. تحقیق اداره احصای مرکزی افغانستان همونطور که شنیدین نشان می ده که یک زن در افغانستان در طول حیات باروری خود به طور اوسط حدود 6 طفل به دنیا می آوره. شما که رئیس صحت باروری وزارت صحت عام افغانستان هستین، اول به ما بگوین که چقدر با این رقم که تحقیق شده موافقید؟
خدمت شما و بینن و شنوندای عزیز برنامه شما سلام عرض میکنم. باید بگویم که در قسمت از این که شما گفتین ارقامی را که نماینده محترم ایسای نفوذ عرض کردن، اینا هم درست است، برای این که این تحقیق سالهای قبل صورت گرفته بود، ولی تحقیق یا سروی که اخیراً در سال 2010 صورت گرفته به نام سروی ملی مرگ و میر افغانها که در این رقم نشان داده که 5.1 است، یعنی حداقل میزان باروری در نزد یک خانم در طول حیات باروریش 5.1 است، یعنی 5 طفل است، و این نشان میده که قبلا 6.1 بود، این نشان میده که کاهش پیدا کرده و به این اندازه نیست. و
خب 6 یا 5 طفل در طول حیات باروری یک زن، از نظر شما دکتر سعدیه، وقتی یک زن در افغانستان در طول حیات باروری خود به طور اوسط 6 طفل یا 5 طفل بر اساس سروی یا تحقیق جدید که شما اشاره کردین به دنیا می آوره، از نظر شما چقدر نگران کننده است؟
خب شما میفهمین که واقعا این یک موضوع نگران کننده است، از نگاه ازی که اولی که حیات خود خانم به خطر مواجه میسازه، برای ازی که اکثریت حمله ناخواسته است و بدون پلان است، و طبعا در کشور مثل افغانستان که تقریبا 36% مردم زیر خط فقر هستند و سطح تعلیمات و سواد بسیار پایان است، خصوصا طبقه اوناس، طبعا این باعث از این میشه که اینا به ضرورت های برآورده ناشده تنظیم خانواده مواجه میشن. اینا میخواین که امی طفل به دنیا نبیارن یا وقفه کنن تا یک مدتی، ولی متاسفانه نمیتونن یا یک آگاهی ندارن یک میتود استفاده نمیکنن، اینا املای ناخواسته و طفلهای پی در پی به دنیا میارن. طبعا اینا تاثیر خود بالای زیاد نفوذ داره و بالای اقتصاد تاثیر داره. یک فامیل که سطح اقتصادش بسیار خراب است و او یعنی حد اوسط ما گفتیم 5 طفل، بر 5 طفل رسیدگی کرده نمیتونه. این یک فیصدی در شهرها تقریبا کم است، ولی در دهات که اکثریت مردم ما در نواحی دوردست، قرا و قصبات در ولایت زندگی میکنن، اینا تعداد زیاد اطفال دارن. خب باعث از این میشه که دیگه هم به طرف فقر برن. اینا طبعا شرایط از این آماده نیست که اطفالشان تحصیل کنه، به اونا نیازمندی هایشان رسیدگی نمیشه و صحتشان هم یک موضوع مهم است. اطفال که تغذیه خوب ندارن و اینا امکانات خوب برای رشد و نموی خود ندارن، باعث از این میشه که ساعتشان هم خراب میشه و طبعا یک بار دیگه ایست بالای فامیل که از نگاه اقتصادشان زیادتر خراب میشه. و در رشد نفوس هم تاثیر داره. ما قسمی که میبینیم در سالهای اخیر، نظر به ارقامی که نظر به معلومات اداره احصای نفوس تقریبا میگن 27 میلیون رسیده نفوس کشور ما، و این یک رقم زیاده است. اگر به میسرعت افزایش پیدا کنه بسیار مشکل است که همه مردم به تعلیمات، به خدمات صحی و به دیگر نیازمندی های ابتدایی خود دسترسی داشته
باشند. خب حالا که شما در این برنامه صحت هستین، از ریاست سطح باربری وزارت سطح عامه افغانستان و ارقام تحقیقی را هم دارین و دیدگاه هم دارین در مورد مثلا 5 سال یا 10 سال آینده افغانستان و این ارتباط باروری و رشد نفوذ. خب چه اقدامات را شما روی دست دارین؟ در این مورد حتما صحبت خواهیم کرد دکتر سعدیه. سوال را لطفا یادداشت بکنین. حالا که شنونده همین لحظه روی خط است بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم.
السلام علیکم دکتر صاحب مصطفی جان از مرجع غروی
اورو دیر منانا. و علیکم السلام مهربانی
او پرشنه او استاد زلاپر چلی تو بو پهل خپل سلامونه
دیر منانا
سبته مودان جکم. نو دکتر صاحب مصطفی جان از یو کوچنی پیشنهاد لرم چې د استاد رادیو د طریقې د محترم او اما روختیا
مهربانی وکای.
نو هغه پیشنهاد یا غوښتنه مې داده چې دغه د کابل په اوټلو کې ډاکټر صاحب مصطفی جان اوس دغه یو رقم دغه ورده ورده چلمان د دغه نه د عربو نه دي هلته زه ګومان کوم په دغه کې په کابل په ځای کې قیلون ورته وایي سر د خلاصو. نو پر دغه باندې دغه ماشومان را ټول وي هغه د 12 کلنۍ د 14 کلنۍ ماشومان را ټول وي په دا وټلو کې پر لاس لس روپۍ په یو رقم د مور پلار څخه بیږي کې هغه راسي په دا وټلو کې ناستې دغه څکوي. زه په دا خپلو سترګو ورلم دا خپلو سترګو لیدلی حال درته وایم ورته ودرېږم چې ابه چانو تاسو لا تر اوسه کوچني یاست د دې نه یاست دغه چلمان مسکو وایي موږ میوه څکو. نو ما دغه میوه چې تاسو څکوئ دغه به یو وخت بیا په سګریټو بدلېږي د سګریټو څخه به بیا هغه دی په موادو مخدرو په چرسو اخته کېږي. دغه ژوند مه تباه کوئ ولې داسې کوئ دغه د مسؤلینو تر غوږه پورې دغه ورسوم خدای وکړي یو اقدام وکړي په دا وټلو کې دغه قیلون میلون بند کړي اپ دغه کوچنیان باندې بندیزونه ولګي چې که هر چا داسې یو کار وکړي هغه ته ښه سخته جریمه ورکړي د هغه هوټل ور وتړي آینده دا کوچنیانو ډېره خرابه ده. مور پلار دا فکر کوي چې د ښوونځي ته ولاړ یا مکتب ته ولاړ هغه ولاړ چې په هغو ټولو کې سره را ټول وي د قیلون څکوي هغه واوښت چې نلیدی لکه د عربو دا په عربو چې ورته ناست چې څکوي دا او د بله طرفه څخه ډاکټر صاحب مصطفی جان دا ستاسو د راډیو د خولې څخه ما اورېدلی دي دغه به درته درواغجن سم چې دروځي 40 تنه سګرېټ افغانستان ته راځي او که د میاشتې 40 تنه سګرېټ افغانستان ته راځي. نو دا خو ټوله مصرفېږي داسې حتی ما د مسؤلینو څه مې دغه هیله ده چې په دغه کې یو اقدام وکړي دغه نوی نسل د دغه څه وساتل.
ډېره مننه. بسیار زیاد تشکر از خودت واقعا که تماس گرفتی و این موضوع مهم و حیاتی رو با ما در میان گذاشتی. حالا دکتر سعدیه شما شنیدید این موضوع واقعا نگران کننده هست، در چه حد شما در این مورد میدانین؟ آیا واقعا چنین چیزی در شهر کابل وجود داره؟
متاسفانه امی موضوع قیلون واقعیت داره. اخیرا جوانای استفاده میکنن و بعضی جایی از گناه میرن و حتی بعضی رستورانت ها است که اینمی افراد جمع میشن و این استفاده میکنن. و واقعا مسئله از این که در مورد از این باید فکر شوه و این چطور منع قرار داده شوه یک مسئله بین السکتوری است. باید سکتورهای زی دخل در قسمت اقدامات لازم بکنن.
اما وقتی اینجا میگیم سکتورهای زی دخل و اقدامات لازم، به نظر من کلی هست این حرفا. کی چه باید بکنه دکتر سپ سعدیه؟
یعنی در قسمت من تنباکو و سگرت وزارت صحت عامه کاملا کار میکنه و حتی روی مقرری کار میکنه و فکر میکنه مقرره هم نایش دا میخواین تصویب کنن که من ایسی قانون که دنوایی مزاحم و به حساب عام یا پابلک کشتن سگرت منع است و روی ازی کار میکنن. حتی جریمه رو میخواین روی ازی کار کنن که کسایی که سگرت میکشن جریمه شون. و در مورد قیلون من خودم شخصا معلومات ندارم که این استفاده میکنن محتوی از این چی است و درست است که وزارت ساتومه هم میتونه در این بخش هم رول به حساب نقش و رول خود داره که بررسی شوه و طبعا در این قسمت وزارت داخله نیرو پلیس اینا هم سهم دارن که امی مراکز مسدود بسازن و از طرف دیگه آگاهی داده شوه که به ساعت مضر است و تحقیق صورت بگیره که محتوی از این چی است. فرزن ای که بعضن میگن میوه است در کشور ایران استفاده میشه و نمیفهم که واقعا این موضوعش چی است، چون خودم شخصا معلومات ندارم. ولی ارگانهای مختلف قسم گفتیم امنیت از وزارت داخل است و وزارت ساتنامه هم در این بخش است و خصوصا کسایی که در مسائل بخش اجتماع کار میکنن اینا همش رول خود دارن تا مشترکاً عمل کنن، تحقیق کنن مگه واقعا امی موضوعات مضر است و جوانان به انحراف میکشونه و بازم باعث مختار شدنشون میشه. باید قانونا اقدامات صورت بگیره، مراکز بسته شوه و به مردم آگاهی داده شوه تا جوانان به این روی نیارن.
خب تشکر از این اظهارات شما و منتظر از این هستیم که ببینیم چه عملکردهایی در این خصوص صورت خواهد گرفت، مخصوصا از سوی وزارت ساعت عامه افغانستان موضوع را حتما پیگیری خواهیم کرد. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. برنامه صحت هست. من مصطفی صدیقی هستم و دکتر سعدی ایوبی رئیس صحت باروری وزارت صحت عامه افغانستان مهمانم است. در این برنامه تا حالا در مورد اینکه باروری چیست صحبت کردیم، یک مقدار در مورد ارتباط باروری با رشد نفوس و نگرانی های موجود در این مورد هم صحبت کردیم و در ادامه این برنامه ارتباط باروری را با مرگ و میر مادران در هنگام حمل و بعد از ولادت هم صحبت خواهیم کرد. لطفاً ما را همراهی کنید و اگر بخواید زنگ بزنید، تلفن بکنید، لطفاً به این شماره ها با ما در تماس شوید: 0799-203-540 و 0700-822-755. برگردیم به اصل موضوعی که تا حالا در موردش صحبت کردیم دکتر سعدی. البته در مورد این که چه اقدامات را شما در این خصوص روی دست خواهید گرفت هم صحبت خواهیم کرد تا لحظات بعد. اما این که خب بیشتر واضح شد که حیات باروری یک زن در افغانستان به طور اوسط از سن 15 سالگی شروع میشه که این مسئله به نوبت خودش ارتباط میگیره به ازدواج های زود هنگام. ارقام شما در اختیار دارین، تحقیق انجام دادین که رقم ازدواج های قبل از وقت در افغانستان در چه حد است؟
ارقام شاید وزارت امور زنان هم یه ارقام را داشته باشه، ولی همین سروی که سروی مرگ و میر افغان ها سال 2010 صورت گرفته، ده این نشان میده که امی ازدواج سن ازدواج بالا رفته، یعنی تا سن 18 و بالاتر از او رسیده. یعنی نظر به سالهای قبل سن ازدواج بالا رفته و ارقام دقیقش فعلا پیدام نیست، ولی همی وقات حمل و ولادت کمتر از سن 18 یک ده فیصدی زیاد بلند قرار نداره و گرچه در ولایت کشور هنوز هم معمول است، ولی دمی سر می رقم نشان داده، نشان میده خوشبختانه این رقم کاهش پیدا کرده.
خب از نظر شما دلیل این کاهش چی بوده؟
خب دلیل از این که سطح آگاهی بلند رفته، ممکن و سبب دیگه ای که دخترها تانستن که اینا به مکاتب دسترسی پیدا کنن و ای که فامیل ها آگاهی حاصل کرده و با اونا موقع میتن که تحصیل کنن و خصوص تا زمان که اینا تحصیلات ادامه میتن، اینی یک زمینه از این را فراهم میسازد تا ازدواج از اینا به تعویق بفته و دلیلش هم شاید بلند رفتن آگاهی باشه.
خب شما حتما کمپاین های مشخص در این مورد داشتید، اگر داشتید میشه در موردش با ما معلومات بدین؟
خب ما در بخش سن ازدواج قبل از وقت ما یک موضوع مشترک است با وزارت امور زنان. ما در مورد عذرا رضی که پیام هایی را ایجاد کردیم که از نگاه صحت ازدواج قبل از وقت چه تاثیرات داره، خصوصا تاثیرات صحی، تاثیرات اجتماعی که در این بخش کار صورت گرفته و پروگرام های آموزشی به کارکنان صحی و به اجتماع، کار با اجتماع و مشترکاً با وزارت زنان کمپاین های صورت گرفته تا به آگاهی مردم رسانده شود که ازدواج های قبل از وقت خطرات خود داره و خصوصا از طریق میدیا، از طریق رادیو تلویزیون بعض نقطه ها یا اسپات های تلویزیونی و رادیویی تیار شده و در این مورد پیام ها بر نشر رسیده که
تشکر. اما اینجا اگر همین موضوع را واضح بسازین دکتر سعدیه که در مورد اثرات ازدواج های قبل از وقت اثرات صحیش صحبت بکنین و پیامتون رو بگوین، حتما در این مورد صحبت میکنیم. حالا یک شنونده دیگر داریم، بشنویم چی میپرسه و بعد از او برمیگردیم به اصل موضوع. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. تو کی هست؟ لطفا پشتن رو بکنی. مهربانی
نگیلن زادن ولی در غنده و دستانی بکیگر نکی بیستیدن که نگیلن دکتر تان خسران توی پشتن امرم
میربانی بکنی
پشتن امیدار دیشتی زنو اپلا دیشتی تو کاری بسنگی رو دی خود لفت کاری نمخه یک سرا جنزه کاری نمخه یک سرا لفت کاری تلپسی تگریب شو سولا چلنه و سو وی مریض رو بس نگی کاری تیزی کن مریض دو مریض هر بسر پسی رو آقا بسر ارتوائی وای دا دوا دو خوری خوری تدا دوا نو خوری زدگم مرض تدایی نکی دینا که دکتر صاحب بی تلسیه ورکی آقا سر قیشنی که پلانی دکتر تا نگرا مراجعاو که پلانی دکتر تا ورکی
دیره منانه اوست در رادیون واره. خب دکتر سعدیه شما سوال را گرفتین و دوستان اگر سفارش دارین کوتا بفرمایین و بعد از او بحث را ادامه میدیم.
بسیار ببخشید، من نفهمیدم که از نگاه صحی چی مشکل داشتین.
تا جایی که من سوال را گرفتم گفتن که پدرش که حدود 60 سال داره سیگریت میکشه و از چلم هم استفاده میکنه و چند سال میشه که مریض هست، در این مورد میخواست توصیه شما را بدانه.
خب شما می فهمین کسایی که به صورت دوامدار سیگارت می کشن این تاثیرات بسیار خراب بالای صحتشان داره، خصوصا بالای ششهای از اینا و ممکن است باعث ازی شود که بعض خب قسمی خودشان می فهمه، بالاخره ممکن باعث نفس تنگی و تکلیف های قلبی و این مسائل نزدشان پیدا شوه و خوب است که یک دکتر اینا معاینات خود به صورت مکمل بکنن و نزد یک دکتر یا یک مرکز تشخیصی جهاز مراجعه کنن و بعد از این که مشخص شد که تکلیف از این چی است، واقعا چه مشکل نزد از این پیدا شده اما بعدا به تداوی بپردازن.
تشکر دکتر سعدیه. خب سوالی که پیشتر کردیم او سوال را شما یادداشت دارین، یادداشت کردین در مورد اثرات ازدواج های قبل از وقت بود، اثرات صحیش اگر یک مقدار وضاحت اینجا بتین که خب چه اثرات را میگذاره روی بدن یک دختری که مثلا 15 ساله است یا 18 ساله است ازدواج میکنه و بعدش طفل رو به دنیا میاره.
خب ازدواج های قبل از وقت خصوصا کم زیر سنین 18 سال و 16 سال چون دخترها دولت رشد و نموستن و همین رشد و نمویشان تکمیل نشده این باعث از این میشه که وقت اینا ازدواج کنن و خصوصا ای که حمل بگیرن اینا به خطرات مواجه شون، فرضاً ای که ممکن چون در کشور ما اکثرا دخترها در سن قبل از مکتب قبل از ازدواج اینا تغذیه خوب ندارن، خوراک خوب ندارن و اینا باعث از این میشه که فرزند در نسلشان کمخونی باوجود میه و یکی عمل میگیرن امی کمخونیشان تشدید میشه، زیاد میشه و در جریان حمل و ولادت با کوچکترین خونریزی که اینا مواجه میشن باعث از این میشه که جان خود از دست بدن و ما میفهمیم که اکثرا ولادت ها در خانه صورت میگیره و تا اینا به مرکزی میرن و دکتر میرسن جان خود از دست میتن و دیگه ای که در نزد اطفالشان هم مشکلات باوجود میه، اونا چون خود مادر همو ضروریات وجودش تکمیل نشده و برشت و تکامل نرسیده باعث از این میشه که طفلش سخت کنه یا یک اطفال کم وزن به دنیا میارن که از نگاه مشکلات دماغی فرزند تأخر عقلی این مسائل نزدشون باوجود میاد چون اینا وزن نرمال نمی داشته باشن پس از نگاه دماغی هم اطفالشان رشد نمی کنه و یا ای که ممکن است بعضی به سوی تغذی دوچار شوند و بالاخره
تشکر دکتر سعدیه از این اظهارات شما واقعا مفید هست و تا لحظات دیگر در این مورد هم بحث می کنیم که پیام واضح شما